السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې او وایي که شرایط همداسې دوام کوي 2025 کال کې به هم دا کچه همداسې کمه وي، چې د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. د راپورنو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبریدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی، چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 30 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغونې قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورمات وي. د امریکا د فدرالي څارنو ادارې FBI ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشیني ښودلې او ویل چې بریدګر له داعش انګېزه اخیستې وه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 33 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته په ټولو نورو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د هوا پیژندنې د ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، راغلي دي چې په ځینو سیمو کې به له 35 سانتي متر پورې واوره او دغه راست په ځینو ولایتونو کې به له 15-35 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل وي. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په تودو سیمو کې د سیلونو د بهېدو امکانات شته. طالبانو د افغانستان په دوو ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په خبر پاڼه کې راغلي چې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا دوه تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي دي. بل ورته دوه تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي دي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی. د بشري حقونو ډلو بیا بیا دا ډول سزاګانو ته درېدو غوښتنه کړې، خو په افغانستان کې د طالبانو له لوري دا ډول سزاګانې زیاتې شوې دي. د دوی د 2023 کال په ترڅ کې 501 اتیا تنه د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړي. سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې پرته له دې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي، وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي دي. د فرانس پرس اجانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي او اعدام کړي. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یوه هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي چې دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ته نږدې و. پیښه پرون چهارشنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا د کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بام یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوې وي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، کولی شئ زموږ فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته وویل، تاسو به لږ وړاندې د ازادۍ راډیوي مجله واورئ چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي، خو دغه ساعت لنډه خبري برخه لري. د راپورنو په سر کې به دې موضوع ته ورشو چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2023 کال کې د سوداګرۍ کچه شاوخوا 1 میلیارډ ډالر راکمه شوې وه. د دغې خونې مسؤلان د دې موضوع په څرګندولو سره وایي که شرایط همداسې دوام کوي نوی 2025 کال کې به د سوداګرۍ کچه تر دې هم ټیټه شي چې دا د دوی په ټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارډ ډالر ته رسېدلی و چې په 2024 کال کې نیم په نیمه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتابه غړی آزرخ حافظي چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه ځي او راځي. نن یو حکومت وي، سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2024 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسېدلې نوره ډېره ښکته شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او اته دقیقې د کابل په وخت دی او دلته په پراګ کې 2:18 دی. اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو نن د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو یعنی 33 ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. له نیمروز پرته به نور ټولو ولایتونه د واورو او باران شاهدان وي او یو شمیر توده ولایتونو کې د سیلونو د احتمال خبرداری هم ورکړل شوی دی. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداري ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت غبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدي په 14 نیټه د افغانستان 33 ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له همدې کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمیدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختم شي. تیر کال ساګانې او بمبۍ وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خدا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسیدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل
ټول ورځ په دې کراچه کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاسته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل،
لسهاره تر مخامه ګرځو، کار نشته، ټول خلک سرګردانه کړل، د کارموندنې یوه زمینه نه برابروي. له یوې خوا ژمی او سړه هوا، له بلې خوا کور کې هیڅ شی نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، لوړې بیې هم خپل حد ته رسیدلي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه به ډېر ژر د واورې، باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 500 او 500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت به په ساعت کې له 530 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سختو ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې له پوهنتونونو فارغ یو شمیر ځوانان وایي چې تحصیلي اسناد ورسره خو کار پسې سرګردان دي، او وایي چې کارونه نه پیدا کیږي. یو شمیر دغه ځوانان وایي دی حتی متاثره شوي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تیښتې په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بد
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نګدی یو کال کیږي چې د ژورنالیزم لپونځي فارغ شوه، خو تر اوسه نه دی توانیدل چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه گاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سرد شوی ده، خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزوری ده، د ژوند شرایط ډیر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړکیږو چې د ناقانوني لارونه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
با جان
خود بازی بکنیم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوس دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساحت هم وي چې کله سره خپل مسلک دنده لا سره نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخت دوره هم وي. د یو محصل د پاره غربت، فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بېفائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه او بېفائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې دا خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل،
نو حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي، او د لوړو زده کړو لرونکي کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر اونۍ د کابل پهنتون د دروي زره محصولینو د فراغت په وغونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تربیازلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې سل وغزره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت لالارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کادرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
د خبری ساعت وروستی راپور راخلو. هغه دا چې سعودي عربستان یو شمیر ایرانیان اعدام کړی دي چې له همدې کار سره یو ځل بیا د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته. له راپور وروسته له احمد شیبر سره پاتې شئ. تاسو ته یې ازادۍ رادیوي مجله چمتو کړې.
ایران په تهران کې د سوریه عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاض د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاض سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاض دا اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبري آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 د قاچاق په جرم د دمام په شرط کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخصې نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغه اعدام شویو لړلې نشته 130 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډیر د یمن دي چې 25 تنه تر رسیدي، ورپسې د پاکستان 40 تنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 196 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې پروسه شکل ریاض ډېر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو له ډلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. سعودي عربستان د کپتاګون په نوم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوی دی. دا نشي مواد د سوریه د کورنی جګړې پر مهال په سوریه کې جوړیدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالی اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمیرې خپروي د 2024 کال شمیرې لا نه دی خپرې کړې، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې. په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترس کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشحاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلي د سخت درځي د وجې ډېر کم شوي دي.
د 2024 کال په ترس کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
د باندې یخ سوز لګيږي، په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورېځ ده او په کې کوم ډېر خلې را مات دي.
لېو کلتور سر مو هم آشنا کوو. ژمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خړو ټوټ لري.
د کور سره رواني د واده سره چې یار پیراز واده کې فالودا خړو سره اته پر ځای شخان کوو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادی کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوی شمی. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به ښه شي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي، لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی، که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابله پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړېږي، ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لورې په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوانه کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېزې نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېزې لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي، هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یوه توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده، او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کېږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډېر خرڅ شوی دی په دې نوم دی: موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې 6 کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پېښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي، په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې تر څنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرسټن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شوزی. کرسټن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1965 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوې، د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی، خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. لېبې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټه رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه څېړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28 غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې. په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوي انسټیټیوټ پی ایم آی مسؤلین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نه شي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازۍ د یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریښمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سوری غوړولې، د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړین وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دريزه د وجي ډيري کمی شوي دي، خو که په اروپا کې دا سي او اداره خلاص شي نو پراتلون کې کی به حل تا د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکي.
چیړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې دغه برخه ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقۍ د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینې علي د دوی لخوا ماتې شوي او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه بولي. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوي. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار لازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې له منځه وړې دي. بل لورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره له دې اړخه بختور و چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهم لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژند. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4 دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت یې له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه.